شما دارد.
سلامونه دا مازدیگر سلور بجه شوی دا ازادي راډیو خبری مجله ته خراغلی دا خبری مجله ز فرشته سحق در توانده کومه دا هر سه درمخی خبرونه د راپورونو لمخې تیر شپه په کونړ کې د ډیورن پر کرخه د پاکستانی ځواکونو او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. په سیمه کې یو امنیتي سرچینې د خپل نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته دا نښته تایید کړې او ویلي دي چې لومړی پاکستانی ځواکونو د انګام ولسوالۍ په وړې ګوریکا باندې د توپونو ډزې وکړې چې وروسته دوی هم د پاکستانیو پوځیانو نږدې پوستې په نښه کړي. د سرچینې په وینا په دغو نښتو کې دوه ساعته دوام وکړ، دوی ته کوم زیان نه دی رسیدلی. پاکستان تر اوسه په دې سیمه کې د تیرې شپې د نښتو په اړه څه نه دي ویلي. د دواړو لورو ترمنځ دا نښته داسې مهال کېږي چې اسلام آباد روانه اونۍ د خیبر پښتونخوا ایالت په بنو کې د وروستي خونړي برید په تړاو په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت مرستیال د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتی او ترې غوښتي وو چې حکومت یې باید د حافظ ګلبهار د ډلې په وړاندې چې د بنو د حملو مسؤول بلل شوی او د اسلام آباد په وینا په افغانستان کې میشته جدي اقدام وکړي. په هرات کې په یو ترافیکی پیښه کې شپږ تنه مړه شوي او یو تن ټپي شوی دی. د راپورونو له مخې دا پیښه تېره شپه د هرات اسلام قلعه د لویې لارې په اوږدو کې د هغه مهال شوي چې یو کورولا ډوله موټر له یو بار وړونکي موټر سره ټکر کړی دی. د دې ټکر پیښې اصلي لامل تر اوسه نه دی څرګند. تر دې مخکې په بغلان ولایت کې د سې شنبې په ورځ د یو مسافر وړونکي بس د چپه کېدو په پیښه کې 18 تنه مړه او 43 تنه ټپیان شوي وو. په افغانستان کې د موټر چلوونکو بې احتیاطي د ترافیکي اصولو نه رعایت او د لارو خرابوالی د ترافیکي پیښې مهم لاملونه بلل کیږي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید ډونالد ترامپ د جمهوری غوښتونکو د ملي مجمع په وروستۍ ورځ وینا کې یو وار بیا له افغانستانه د وتلو په بڼې انتقاد وکړ. هغه له افغانستانه د وتلو څرنګوالی د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ستر زلات وباله او په دې پروسه کې د مرګونې حملې پر مهال د 13 امریکایي سرتیرو د وژل کېدو او 15 نورو د ټپي کېدو یادونه وکړه.
It began to unravel with the disastrous withdrawal from Afghanistan, the worst humiliation in the history of our country. We have never had a humiliation like that. 13 heroic U.S. service members were tragically and needlessly killed.
ترامپ همداراز ادعا وکړه چې د په دوره کې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو یو بریت هم نه و شوی. ترامپ ادعا وکړه چې کولای شي وسنۍ جګړه په یو ټلیفون بند کړي. ترامپ د جمهوری غوښتونکو د ملي مجمع په وروستۍ ورځ شاوخوا 92 دقیقې وینا وکړه. په چې 15 ورځې مخکې په پنسلوانیا کې د خپل کمپاین د یو غونډې پر مهال په برید کې په ښه غوږ ټپي شوی وو. د جمهوري غوښتونکو د ګوند په ملي کانګره کې په رسمي توګه د ولسمشرۍ لپاره خپله کاندیداتوري ومنله. هغه له خپلو پلویانو مننه وکړه چې د برید پر مهال ونه خوځېدل او تر پایه د ده لپاره ولاړ ول. ډونالډ ټرمپ د جمهوري غوښتونکو ګوند د ملي مجمع په وروستۍ ورځ د امریکا د ولسمشر جو بایډن پر سیاستونو کلکې نیوکې وکړې او ویې ویل چې په ګډه به د امنیت، هوساینې او ازادي نوی باب خپلو خلکو ته پرانیزي. پاکستانی چارواکو په هغه هیواد کې د القاعده د یو مشر د نیولو خبر ورکوي. د پاکستان د پنجاب ایالت له تروریزم سره د مبارزه ادارې سی ټی ډي په یو بیان کې د القاعده د دې مشر نوم امین الحق کودلی او ویلي دي چې هغه د القاعده د وژل شوي مشر او پر امریکا د سپتمبر د 11 د حملو د اصلي تاریخ اسامه بن لادن نږدې همکار و. د دې ادارې مشر عثمان ګوندل نن جمعه په لاهور کې په یو خبري کانفرانس کې وویل چې نوموړی په ګجرات کار کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د ترسره شویو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوی دی. هغه وویل چې نوموړی ته دوسیه پرانستل شوی او تورن شوی چې په دې ایالت کې پر مهمو تاسیساتو په نښه کولو لپاره یې تخریبي پلانونه جوړ کړي وو. پاکستان په داسې حال کې په پنجاب کې د القاعده د دې مشر د نیولو خبر ورکوي چې د دې شبکې موسس او پر امریکا د تروریستي بریدونو اصلي طرح اسامه بن لادن د 2011 کال په مئی میاشت کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د پاکستان په هیبت آباد کې ووجل شو. د ایران لملاتاړه برخمونو حوثی یاغیانو د اسرائیل پر تلبیت ښار د بې پیلوټه الوتکې د یو بریت مسؤلیت اخیستی چې د چاودنې په نتیجه کې یو تن وژل شوی دی. د فرانس پریس خبری اژانس د راپور له مخې د حوثی پوځیانو ویاند یحیی سری په ټولنیزو شبکو کې په یو بیان کې ویلي چې دوی د یافا په نوم نوې بې پیلوټه الوتکې چې د دښمن د رادارو سیستم یې نشي موندلی فعال کړي دي. تر دې مخکې د اسرائیل د بیړنیو خدمتونو د ادارې یو ویان وایي چې نن سهار وختي په تل بیت کې د یوې چاودنې په نتیجه کې یو تن وژل شوی او د اسرائیل پوځ ویلي چې د یو هوایي هدف راغورځېدلې ټوټه د دغه چاودنې سبب شوې ده. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي چې چاودنه د دې ښار د مرکزي برخې په یو ودانۍ کې سهار وختي په باندې 3 بجې شوې دي. یو روغتیایی ادارې په دې چاودنه کې د دوو کسانو د سطحي ټپي کېدو خبر ورکړی، خو د پولیسو په لومړني راپورونو کې د 2 کسانو د ټپي کېدو خبر شوی دی. قدرمن اوریدونکو، تاسو آزادي راډیو ته غوږ کیست. په خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو. په کندهار کې یو شمېر بیرته راستانه شوي کډوال چې په خیمو کې ژوند کوي له خپلو ستونزو شکایت کوي
چې یا دې مځکه راکې، یا دې موږ پر یو ځای مکمله کې چې موږ واړو دا وسار دلته بیا رابل راشي وایي موږ په ځکه قبضه لګي.
د آزادی میلمه په خبرونه کې مو د کرکټ یو لوبغاړی میلمه کړی دی.
د ټول ژوند زما های سکور چې یو فلاویارم زمې کړی دی هغه دلته په انګلند کې، او په افغانستان کې چې زما های سکور هغه یو 9 سالوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر اندېښنه ښودلې چې کېدای شي په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو او طوفانونو له کبله د مرګ ژوبلې په شمېر کې زیاتوالی راشي. دغه کمشنری تازه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د ژغورنې ټیمونه لا هم په زیانمن شویو سیمو کې پر ارزونې بوخت دي، او وروستیو طبیعي پیښو تر ډېره خلک د افغانستان په مرکزي او ختیځ زون کې زیانمن کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر کسان چې د وروستیو سیلابونو او ورښتونو له کبله یې د کورنۍ غړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. آزادي راډیو ته وویل چې لا هم په سیمه کې وضعیت خطرناک دی، او هر ساعت د دې ویره شته چې طبي پیښې لا پسې زیانمن کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو ورښتونو او طوفانونو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر ویلي ممکن د اقلیمي بدلون د څپې له کبله په افغانستان کې د مرګ ژوبلې په شمېر کې زیاتوالی راشي. د کډوالو عالي کمشنرۍ په افغانستان کې د وروستیو طبیعي آفتونو په اړه په تازه خبر شوی راپور کې چې د پنځشنبې په ورځ د جولای 13مه خبر کړی ویلي چې اقلیمي څپو تر ډیره د افغانستان ختیځ ولایتونو چې په سر کې ننګرهار دی زیانمن کړي دي. په راپور کې د غشان ویل شوی چې د افغانستان مرکزی ولایتونه هم د وروستیو طبیعي آفتونو له کبله زیانمن شوي، خو د مرګ ژوبلې او تاوانونو د معلومولو لپاره ټیمونه لا هم په سیمو کې پر ارزونې بوخت دي. په راپور کې په ننګرهار کې د طالبانو حکومت په خطا د رسیدو په چارو کې د ریاست په حواله راغلي. د لومړنیو ارزونو لمخې ننګرهار، کابل، کاپیسا، میدان وردګ او پنجشیر هغه ولایتونه دي چې د کمساري باد او باران له امله ډیر زیانمن شوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د کورنۍ غړي د وروستیو طبیعي آفتونو کابل امړه او یا جوبل شوی آزادی رادیو سره په خبرو کې اندېښنه و خوده چې خایي دا پیښې بیا تکرار شي. د ننګرهار د سرخرود ولسوالۍ اوسیدونکي مسلم یار چې د کورنۍ وغړي وروستۍ او شدیدو طوفانونو مړه کړي، آزادی رادیو ته وویل
موږ په دغه پیښه کې زما مشر ورور او یو مې وراندار او څلورې پیغلې ورېرې دي، او یو مې وړوکی ورور په حق ورسېدل. ورېرونه مې بې سرپرسته شولي وو. موږ اصلا چې د ننګرهار د کور ولسوالۍ اوسیدونکي، خو موږ هلته په ننګرهار سرخرود ولسوالۍ کې د خښت په بټو کې کار کول چې طوفان د امله بس موږ دغه مرغوبه راوخته.
د روانې اونۍ د دوشنبې له ورځې راهیسې د ننګرهار په ګډون د افغانستان یو شمېر ولایتونه د باران او سیلابونو ترڅنګ د سختو طوفانونو شاهدان وو چې د طالبانو حکومت د وروستیو شمېرلو مخې په کې 250 تنه مړه او شاوخوا 350 نور ټپیان شوي دي. دا شان سلګونه جریبه کرنیز ځمکې، لوی لارې، پلونه او سلګونه کورونه په بشپړه توګه له منځه تللي. مخابراتي پایې هم ویجاړې شوي چې له امله یې د سیمې له خلکو سره رابطه ستونزمنه شوې. محمد آغا چې په ننګرهار کې وضعیت له نږدې څاري، په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
کورونه له لاسه ورکړل. په دغه سیمه کې یو واقعه بل داسې رامنځته شوې چې نږدې یو کال یو ماشوم عمر درلود، هغه تر دیوال لاندې شوی او شهید شوی دی. په دغه سیمه کې یو واقعه بل داسې رامنځته شوې چې نږدې یو کال یو ماشوم عمر درلود، هغه تر دیوال لاندې شوی او شهید شوی دی.
د د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمن شوې کورنۍ خوراکي توکو، سرپنا، روغتیایي او د حفظ الصحې په برخه کې خدماتو ته بیړنۍ اړتیا لري. اوچا په یو راپور کې چې دوه ورځې وړاندې خپور کړی ویلي و چې له اوسه او څخه زیاتې کورنۍ دا مهال جدي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې هم ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې وروستي طبي آفتونه او له کبله یې رامنځته کېدونکي مرګ ژوبله او ویجاړې له نږدې څاري او په دې برخه کې به لازم اقدامات وکړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره پر روانو انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر باندې بیا انتقاد وکړ او وی ویل چې د دې د واکمنۍ پر وروستیو اتلسو میاشتو کې په هغه هیواد کې پر امریکایي ځواکونو هیڅ برید نه و شوی. نوموړي همدارنګه وویل چې د غوښتل چې د بګرام لویه پوځي اډه وساتي. هغه همدارنګه یو ځل بیا ادعا وکړه چې د میلیارډرانو ډالرو په ارزښت پوځي وسایل په افغانستان کې تر شا پرېښودل شو چې اوس د په وینا په بازارونو کې پلورل کیږي. نور په دې راپور کې
د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوری غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ یو وار بیا له افغانستانه د امریکا د وتلو پر بڼې انتقاد وکړ. ښاغلي ترامپ پرون پنجشنبه د امریکا په میلواکي کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند کانګرې وروستۍ ورځې ته په وینا کې دا د امریکا په تاریخ کې لوی شرم وباله.
It began to unravel with the disaster.
دا له افغانستان څخه د ناورین په بڼه په وتلو پیل شو. په داسې شرم سره چې زموږ د هیواد په تاریخ کې تر ټولو ستر شرم وو. موږ هیڅکله هم داسې تحقیر شوي نه وو. دیارلس امریکایي سرتیری په خواشینونکي او غیر ضروري توګه ووژل شول او پنځه څلوېښت نور ډېر سخت ټپیان شول. هیڅوک یې په اړه خبرې هم نه کوي.
د 2021 کال د اګست میاشتې په شپږویشتمه د کابل په هوایي ډګر کې چې ورڅخه په ګډوډۍ کې د خلکو د ایستلو پروسه روانه وه، په یو زارونو ژوند کې برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی پر امریکایي سرتیرو سربېره شاوخوا یو سلو اویا افغانان ووژل شول. ترامپ چې د خپلې واکمنۍ په دوره کې ادارې د 2020 کال د فبروري په 9 په دوحه کې له طالبانو سره تړون لاسلیک کړ، دغه راز وویل چې د ده د واکمنۍ په وروستیو 13 میاشتو کې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو هیڅ برید نه و شوی. هغه وویل چې ملا عبدالغني برادر ته چې هغه مهال له امریکا سره د طالبانو له لوري د سولې د خبرو مشري کوله ویلي و چې که پر ځواکونو یې برید وشو داسې ګزار به پرې وکړي چې مخکې پر شا نه و شوی. ډونالد ترامپ یو ځل بیا ادعا وکړه چې په افغانستان کې 50 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې دي او زیاته کړه چې اوس دا وسلې په بازارونو کې پلورل کیږي. هغه همدارنګ وویل چې د نه غوښتل چې د باګرام پوځي اډه له لاسه ورکړي.
دوی همدارنګ د باګرام اډه له لاسه ورکړه. په نړۍ کې و تر ټولو لویه پوځي اډه چې د نړۍ په پوځي اډو کې اوږده ځغاست کرخه لري، ځواکمنه او سخته پوځي ځغاست کرخه، موږ له لاسه ورکړه. او ما دا نه غوښتل، او هغه هم نه د افغانستان په خاطر، بلکې د چین په خاطر چې ورڅخه یو ساعت واټن لري او پوهیږي چې هغه اوس له چین سره ده.
ترامپ له افغانستانه په بیړه او ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره وویل چې دې کار د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین زړور کړ چې پر اوکراین یرغل وکړي. ترامپ دا د خپل ځان لپاره ویاړو بالو چې د ده په خبره د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان ورته ویلي چې چین او روسیه له ده څخه ویره لري. اوربان د جولای په 11 په فلوریدا کې له ترامپ سره کتلي وویل شوي چې له موسکو او پیکنګ څخه تر کتنو وروسته اوربان له ترامپ سره په کتنه کې پر دې خبرې کړي چې په اوکراین کې روانه جګړه په څه ډول پای ته ورسول شي. ترامپ وویل که ولسمشر شي دی به جګړې یوازې په یو ټلیفون ختمې کړي. ترامپ هم دارنګ وویل چې ټول امریکایي یرغمل شوي به آزاد کړي. خدای ونه ویل چې کوم یرغمل او دا کار به څرنګه ترسره کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې د واشنگټن اگزامینر ورسپانې ته تایید کړه چې درې امریکایي ادبا په اوس وخت کې له طالبانو سره بندیان دي. د وزارت له طالبانو سره د امریکایي بندیانو نومونه جورج ګیلزمن، محمود حبیبي او رایان کاربټ یاد کړي دي. له دې مخکې د وزارت د ښاغلي حبیبي پرته له طالبانو سره د دو امریکایي بندیانو خبره کړې وه. د جمهوری غوښتونکو دغه کاندید چې په خپل تیره واکمنۍ کې امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره له مکسیکو سره د پولې په اوږدو کې د یو امنیتي موانع د جوړولو کار پیل کړی و په وینا کې بیا ژمنه وکړه چې امریکا ته به د غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي. هغه همدارنګه وویل چې د برېښنایي موټرو په اړه احکام به لغوه کړي او د امریکا د تیلو او ګازو تولید به زیات او مالیه به راکمی کری.
ازادی راڈیو تلیرویش ساتا لتاسو سرده.
ورزو گاونډي هیواد پاکستان ته د خیبر پښتونخوا په بڼو کې د نامنۍ پر ضد د لاریون پر مهال په ډزو کې یو تن وژل شوی او 28 تنه نور ټپیان دي. د جولای پر 19 زرګونو کسانو د امن مارچ په نوم په لاریون کې ګډون وکړ. چارواکو او ځایي خلکو مشال راډیو ته ویلي لاریون کوونکو شاوخوا 9 بجې د بڼو بازار امن سلو لارې یا چوک ته ورغون شوي ول او تر 2 ساعته هلته ول. دوی وایي چې تر هغې وروسته احتجاجیان لاریون یې کوه او پر بیلابیلو لارو روان ول چې سلګونو سانو د بڼو سپورتس کمپلیکس چې یو پوځي پوسټ یې هم په لار کې پراته ده روان ول. چارواکي وایي چې ځینې لاریونوال د جولای پر 15 د پوسټ په برید کې لړنګ دیوال نه وښتي او هلته یې پر پوځي پوسټ وشتل شوی کاڼي وشتي چې په غبرګون کې یې ډزې وشوې. په دې اړه پاتې حال باز موږ د همکار او د مشال راډیو د مشر او ایډیټر ښاغلي داود خټک نه وپوښتو. خټک صاحب ښه راغلی. په سر کې کا د بڼو د آخري بریدونو
ډیر مننه. دا نن چې کوم تاسو ذکر وکړو د لاریون دا د هغې چاودنې په ضد باندې جوړ شوی او دا د بنو عامو خلکو لکه کاروباریانو دکاندارانو هغې جوړ کړی او د پاکستان د حکومت نه او د پاکستان د پوځ نه او د پاکستان د استخباراتي ادارو نه دی دا غوښتنه کوله چې دلته په دې بنو کې او په دې سیمه کې مونږ ته امن پکار دی. هغه امن ک ستاسو د خوانه خرابیږي یا د طالبانو د خوانه خرابیږي، یعنی پاکستانی طالبان چې د اغې د خوانه خرابیږي، مونږ نه غواړو چې دلته دی نور بمونه اوچوي، دلته نور د ناامنۍ پیښې وشي. نو د دې د وجې نه دا احتجاج راغونډ شوی او په دې کې په لسګونه زره خلک چې دا راغونډ شوی په دغه ورځ باندې.
ډېر ښه. تاسو په فکر په دې وروستیو کې په پاکستان کې لاریونونه او احتجاجونه ډېر زیات دي، د دې تر شا غیر د دې نه چې دغه خپل سیمه ییز خلک دوی دا غوښتنې لري، کوم نور څه هم پراته دي؟ کومه بله خبره هم شته چې دا خلک احتجاجونه؟
ګورې، اول خبره خو دا ده چې په پاکستان یعنی خیبر پښتونخوا او ورسره بیا قبایلي سیمې چې هغه د افغانستان سره پوله لري، په هغې کې دا احتجاجونه واقع چې زیات شوي لکه څنګه چې تاسو وویل. او د هغې لامل دا دی چې هلته ناامني ده. یو خوا وسلوال طالبان دی، بل خوا د پاکستان پوز دی، او ځایی خلک چې دی هغه د دې دواړو په موجودګۍ باندې الته خوشاله نه دي. وسلوال طالبان حمله کوي او د پاکستان پوز خلکو ته په امن ورکولو کې تر ډیره حد پورې ناکام شوه، او خلک چې دی هغه امن غواړي د خپل کاروبار د پاره، د خپل بچو د تعلیم د پاره، د خپل ژوند تیرو د پاره هغه شته نه. نو خلک اوس په خپل سربانی د پټانګ کې، په ډری اسماعیل خان کې، په بنو کې، په دې ځای کې دي د امن د پاره راوزي او په هغې باندې دي احتجاجونه کوي.
یو وروستۍ پوښتنه خټک صاحب، په دې اړه فوز هم کوم غبرګون ښودلی دی؟ په دې تر شا د چا لاس، مثلا د دې پیښو تر شا د چا لاس دی؟ آیا تر اوسه پورې فوز هم داسې څه وایي؟
پاکستان پوځ خو په ظاهره باندې پاکستان پوځ وایي چې او وسلوال طالبان چې کوم ټي ټي پي ده هغه د ډیرو حملو ذمواري هم مني، او د پاکستان پوځ وایي چې دغه وسلوال چې دي دا د افغانستان د پولې اخوا، یعنی افغانستان سره چې کوم پوله دا غي بلې غاړې ته موجود دي، او د طالبانو د حکومت نه بار بار غوښتي چې د دې په ضد باندې دي کاروایي وکړي. سو پورې چې د بنو د چاودنو یا د بنو د اوسنۍ پیښې تعلق ته چې پاغي کې یو کس اوس وژل شوی، وو ویش پکې لکه څنګه چې تاسو ویدا زخمیان دي، دی باندې تر اوسه پورې د پوز دریز مخې ته نه دی راغلی.
ډیره زیاته مننه خټک صاحب. د مشال رادیو خبريال او زمونږ د مشال رادیو د برخې ایډیټر داود خټک وو چې د بنو د ورستۍ پیښو په اړه موږ ته نور جزئیات راکړل.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکي وایي 13 شپه د دانګام ولسوالیو اړوند پر ډیورن کرخه د پاکستانی پوځیانو او افغان طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. د دوی په وینا لومړی پاکستانیو عسکرو د تیر په څیر د ګوریګا په نوم سیمه باندې د درنو او سپکو وسلې ډزې کړې او په ځواب کې طالبانو د هغوی پوستې وشتلې او جګړه نښتې ده. یاده جګړه د ماښام له 9 د ماخوستن تر 9 دوام درلوده. د 2010 کال را په دې خوا پاکستانی ځواکونو د ډیورن کرخې سره په نږدې پرتو سیمو باندې بریدونه پیل کړي چې په یاده موده کې د دغو بریدونو له امله په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي او په زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پریښودلو ته اړ شوي دي. نور حال زموږ د همکار په دې راپور کې.
د کونړ دانګام ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته رسیدلو راپورونو کې ویل شوی چې تیر شپه د ډیورند په فرضي کرخه یو ځل بیا د پاکستانی وسکارو او افغان طالبانو ترمنځ نښته شوې. د سیمې یو تن اوسیدونکي چې د موضوع د حساسوالي په وجه نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي او غږ یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل تیر ماښام لومړی پاکستانی پوځیانو د دانګام ولسوالۍ اړوند د ډیورند په فرضي کرخه پرتی د وړي ګوریګا په شاوخوا سیمو د توپونو ډزې وکړې چې په جواب کې هلته پرتو طالب پولیساتو ځواکونو هم د هغوی پوستې په ډي سي توپ او نورو وسلو ویشتلې. د هغه په وینا یادې نښتې د ماښام لوو د ماخوستن تر نهو بجو دوام وکړ. د سرچینې په خبره افغان طالبانو او ولسي وګړو ته په دې جګړه کې کوم زیان نه دی وخته او د پاکستانی لوري له تلفاتو هم معلومات نه لري. په سیمه کې یو امنیتي سرچینې چې نه غواړي په راپور کې نوم دند او غک پور شي، ازادي راډیو ته ومنله چې لومړی پاکستانی ځواکونو د دانګام ولسوالۍ په وړي ګوریګا د توپونو ډزې کړې او له هغه وروسته افغان لوري هم د پاکستانی پوځیانو نږدې پرتی پوستي په نخه کړې دي. د سرچینې په وینا جګړې دوه ساعته دوام کړې او دوی ته پکې کوم ځین نه دی رسیدلې. تر اوسه پاکستانی لوري د تیرې شپې د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې له 2010 کال څخه پاکستانی ځواکونو د ډیورند فرضي کرښې دې غاړې ته په پرتو سیمو د سپکو او درنو وسلو بریدونه پیل کړي دي چې ډیری وختونه د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې، د دواړو خواوو د امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړو او خلکو ته د مالي او ځاني زیانونو او وختو سبب شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غواګی استای و زمونږ خبرونه چلر وی ساته اوریدای شي. په بنگلاديش کې له تاوتریخوالو ډکه مظاهره دوام لري او اعتراض کوونکو د دولتي تلویزیون ودانۍ ته ورا چولې دی. د دغه مظاهرو په نتیجه کې د پنځشنبه تر ماښامه پورې د 2 کسانو د وجل کېدو خبر تایید شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په بنگلاديش کې مظاهره چانو د پنځشنبه تر ماښامه تاوتریخوالو ته دوام ورکړ. دوی د پولیسو لور ته پلاستیکی مرمۍ او تیږې غورځولې. د یو بل خبر لمخې یو ډله قهرجن لاریون کوونکې په ډاکا ښار کې د بنگلاديش د دولتي تلویزیون ودانۍ ته ننوتل او پر ودانۍ سربیره لسکونو موټرونو ته اور ورته کړ. د راپورونو لمخې له اور لګېدو وړاندې یو شمېر کسانو چې له ویرې د دولتي تلویزیون په ودانۍ کې پناه اخیستې وه له دې ودانۍ څخه وتلو ته اړ شول. په ډاکا ښار کې زرګونه امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي، خو ویل کېږي چې وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. د دغه ښار یو سوداګر فاروق خان وایي چې د لاریونونو پر مهال عامه خدمات سخت زیانمن شوي دي.
لوی ستونزه دا ده چې هیڅ ځای ته نشم ترلی، ښاري ترانسپورټ بند دی، آزاد تګ راتګ نشو کولی، نو څنګه به په دې ډول ژوند ته دوام ورکړی شو؟
د راپورونو پر اساس په بنگلاديش کې د تاوتریخجنو مظاهرو په پایله کې له پرون ماښام راهیسې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. لاریونوال چې ډیری ځوان محصلان دي د ملکي خدمتونو د استخدام په قانون کې د جدي اصلاحاتو غوښتونکي دي. د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینې امر کړی چې ښوونځي او پوهنتونونه دي تر نامعلومې مودې پورې بند پاتې شي. هغه دا هم ویلي چې د لاریون کوونکو د وشلو مسؤلانو ته به سخته سزا ورکړل شي. د لاریونونو په محل مخابراتي او انټرنیټي شبکې سخت محدودې شوې او انټرنیټ ته لاسرسی ډېر ستونزمن شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د دې اونۍ د نشټو ویډیوي شواهد ښیي چې د بنگلاديش امنیتي ځواکونه په غیر قانوني کړنو کې لاس لري. شیخ حسینه چې له 2009 میلادي کال راهیسې د بنگلاديش صدر اعظم ده تل د اپوزیسیون او ګڼو خلکو لخوا له فساد سره د مبارزې او د ملکی حکومت ولې په سیستم کې د اصلاحاتو پر اوستلو کې د پاتې راتلو په خاطر له نیوکو سره مخامخ ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
هغه شمیر ځوانانو چې د غیږ نیونې په سیالیو کې ګډون کوي د پهلوان په نامه یادیږي، ځکه له ستونزمنو تمرینونو وروسته په لوبو کې د ګډون ځواکمنتیا ترلاسه کوي. په دې اړه یو جالب راپور لرو د پاتې حال زموږ د همکار نه.
په کندز کې د غیږ نیونې ورزش ته د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې ده. په یاد ولایت کې د کورش فدراسیون چارواکي وایي چې اوس مهال په دې ولایت کې د کورش یا غیږ نیونې کابو شل کلبونه موجود دي او په سلګونه ځوانان پکې د غیږ نیونې تمرینونه ترسره کوي. د دې فدراسیون مسؤول استاد محمد انور مشهور په انورجي له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په وروستیو کلونو کې د غیږ نیونې ورزش ته د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې ده.
پهلوانی ما جمعه به جمعه ادامه داره. سرمایه‌دارا را تشویق میکنیم که
هر جمعه په کندوز کې د پهلوانۍ سیالۍ ترسره کیږي. موږ سوداګر او پانګوال هڅو چې د ځوانانو تشویق په هدف د پخوا په شان د خوښیو په محفلونو کې لکه په ودونو، کوژدې او د سنتۍ په محفلونو کې د غیږ نیونې سیالۍ جوړې کړي ترڅو پخواني دودونه او رواجونه ژوندي پاتې شي.
هغه شمیر ځوانان چې د غیږ نیونې په سیالیو کې ګډون کوي د پهلوان په نامه یادیږي، ځکه له ستونزمنو تمرینونو وروسته په لوبو کې د ګډون ځواکمنتیا ترلاسه کوي. پهلوان محمد کبیر چې له 15 کلونو راهیسې د غیږ نیونې ورزش ته مخه کړې، هغه ازادۍ راډیو ته وویل
بین ولایتهای مختلف شبرغان، تخار،
په یو شمیر ولایتي سیالیو کې مې ګډون کړی دی او الحمدلله خپل سیال ته مې ماتې ورکړې ده. د غیږ نیونې د ودې په هدف هر جمعه د ولایت په کچه د پهلوانۍ سیالۍ ترسره کیږي او د بیلابیلو کلبونو پهلوانان پکې ګډون کوي.
پهلوان محمد یوسف بیا وایي چې د کندز پهلوانانو په کور دننه او بهر سیالیو کې ګډون کړی او دغه ولایت ته ښه لاسته راوړنې راوړي دي.
موږ هر ورځ د غیږ نیونې تمرین نه کوو. په کندوز کې ښه سیالۍ ترسره کیږي او موږ په کې ګډون کوو ترڅو په راتلونکي کې په ملي او بین المللي سیالیو کې د ګډون چانس پیدا کړو.
د غیږ نیونې یو شمیر مینوال وایي دا لوبه د افغانانو د کلتور یوه برخه ده او هر افغان باید خپل کلتور وساتي ترڅو له یو نسل بل نسل ته انتقال شي. د کندز ښار یو اوسیدونکی محمد عمر راته وویل
ډېره ښایسته او خوندوره لوبه ده. دولت نه غواړو چې دې لوبې ته نور هم شهرت ورکړي. دا یو ملي لوبه ده او ځوانانو ته باید وخت ورکړي چې ځوانان خپل تمرینات وکړي او ښه ښایسته
دي. د دې ولایت یو بل اوسیدونکی احسان الحق بیا وایي
پهلواني او سپورتي محلي دولت کندز
په کندوز کې پر نورو سیمه ایزو لوبو سربیره د غیږ نیونې ورزش ډیر مینوال لري. موږ د پهلوانانو د ملاتړ په هدف د پهلوانۍ په هرې سیالۍ کې ګډون کوو او د ورزشکارانو ملاتړ کوو.
د نوموړي ولایت د کورش فدراسیون چارواکي وایي چې د غیږ نیونې یو شمیر لوبغاړو له اقتصادي ستونزو سره سره په خورا مینې سره په کور دننه او بهرنیو سیالیو کې ګډون کړی او دغه ولایت یې ښه لاسته راوړنې راوړي دي. خول طالب چارواکو غواړي چې د ورزشکارانو شته ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د هلمند ولایت مجول سوالی از تاسو سره په ژغیس پیغام کیم. نو زما دغه پیغام دی در لورپو چرواکو شخصا د هلمند ولایت مسولین تور ورسېږم. نو د هلمند ولایت کې دغه کم مسولین چې دغه به میتریک شوبې په لاس کې دی یا د میتریک کار کوي، نو دغه یو ظلم کوي. ظلم یې دا دی چې دغه کوم کسان چې شناختوي یو سره پیژني یا څه وابسته ولري، نو دغو کسانو کار ژر د ژر خلاصوي. هغه وابسته او شی چې نه لري هغه په کار د ورځ ورځ ورته ناسب او تور ته ناسبي چې هغه دومره پیسې نه لري چې صرف ماسک دی خپل ځان د دبا مټریک ته شوبو پسې راورسي. دلته ښه په هوټلو کې شپې هم پکې یم بر دوی نه لري چې برته کور ته ولاړ شي. ځایونو جایدادونو اعلامه شو چې دغه سپاتې دي بې سرپرسته. دا زما پیغام چې دی تور ورسېږي چې دی ژر د ژر په دوبانې کې بشار راولي او دغو کس کار وي پله د مخ کې چې هغه هېڅ وس توان نه لري د دې ده چې دی وابسته پیدا کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي رادیو او ریډن کو کرکون ټول سلام نه وړاندې کوم راځنه کوچی خبر کوم د غزنی ولایت نه نو خبر دا سې اول خو په جلال آباد کې کوم تاون رسیدلی دي او کوم خلک شته چې دا وو د خپل پات ژوند په نسب کې او ژوند د خدای پاک صبر ورکي نو رښتیا هم دلته د اقلیم بدلون د وجه څخه یو خدای د سيتي خلکو اقتصاد ضعیف دی ډیر او بل کوم خلک سي په بسګروي اخته دي حکوم څه شي دي کړلي هغه هم لمن زولا شنو خلک ډیر سخت ناورین سره مخ دي بیا خصوصا د کوچان هم ډیر متاثر شوی دي ډیر توانونه لیدلی دي دغه د وجه څخه دي بارانو دي وخت بارانو دي وجه څخه نو په کار دا ده چې حکومت باید دې تجدید پام وکړي او لاغه خلکو سره ستونه رسیدلی دی او ته باید مرسته وغوښرو کې او بدبختانه چې دلته په غزنی کې حکومت تاونونه خلکو تر رسیدلی دی بیا په خاص توګه کوچانو ته وغوښرو کوم مرسته نه دي او دا باید وسی ځکه چې غوږ مټر چپسوي دی په دې بارانو کې په پسرلي په موسم کې نورمالي تاونونه رسیدلی دي خو مرسته چندان نه کیږي دلته نه پیرون شولې دا زما